اوردونکو السلام علیکم دا مشال ریډیو دا زیم تاسو کوربه اسرار لمومن وخت ورځې 9 بجې شوی د نه ساته خبرونو پیل سلام پښتونخوا خبرونه کوو په دې غړي کې بواري په افغانستان کې بسلوال طالبان وای دوی په هغه کانفرنس کې ګډون وکړي چې په پیرس کې جوړیږي او په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو پکې خبرې کیږي دا به هم وره چې پاکستان ویلي دی چې افغانستان داسې شواهد لري چې د افغانستان د ملي امنیت پر لوی رئیس اسد الله خالد شوی برید په پاکستان کې پلان شوی نو دوی ته دی ورکړي د دې ترڅنګ نور هم یو شمېر رپورټونه لرو خو لومړی په امیر ساحل ته ورځو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي
سهار مو په خیر لوبړې د مشال رادیو خبري سرټکی افغان طالبان ویلي د دوی دوه استازي په پاریس کې په هغه غونډه کې برخه واخلي چې د افغانستان د سولې پاړه جوړیږي پاکستان د افغان ولسمشر حامد کرزي هغه څرګندونه رد کړې ده چې ګواکې د ملي امنیت پر مشر اسد الله خالد برید په پاکستان کې تنظیم شوی او مصري ولسمشر محمد مرسي له خپل هغه فرمان لا سخیسته چې تر مخې د ځان ته پراخ واک ورکړو بشپړ خبرونه په افغانستان کې وسلوالو طالبانو منل دا چې د دوی دوه استازي په پاریس کې په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې د افغانستان د سولې پر موضوع جوړیږي د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد افغان اسلامي اژانس ته ویلي د دوی دوه استازي شهاب الدین دلاور او محمد نعیم به په دې خبرو کې برخه واخلي افغان ولسمشر حامد کرزي تیره ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د پاریس د دې کانفرنس جوړولو ملاتړ وکړ خو ویل چې داسې ټولې خبرې باید په پاکستان کې دننه وشي باید په افغانستان کې دننه وشي د غونډه د یوې څېړنیزې ادارې په نوښت روانه میاشت د فرانسې په مرکز پاریس کې کیږي غونډې ته د افغانستان د سیاسي اپوزیشن غړي او کارپوهان هم وربلل شوي دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشر حامد کرزي هغه څرګندونه رد کړې ده چې ګواکې د ملي امنیت پر عمومي رئیس اسد الله خالد برید په پاکستان کې ترتیب شوی و د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي غوره به دا وه که تر تور لګولو مخکې افغان دولت د پیښې په اړه اسناد او شواهد له پاکستان سره شریک کړي وای اسد الله خالد د پنجشنبې پر ورځ په کابل کې د ایوې ځانوژن کې حمله په نتیجه کې ټپی شو ولسمشر کرزي پرون په کابل کې ویل چې دا حمله په کوټه کې ترتیب شوې او دا چې په دې اړه بل پاکستان وضاحت غواړي افغان ولسمشر حامد کرزي وایي چې امریکا د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی وکړي نو د تیار دي چې په امنیتي تړون کې امریکایي ځواکونو ته د قضایي خوندیتوب یا استثناء پر ورکړه غور وکړي ټاکل شوی دغه تړون راتلونکی کال لاسلیک شي دا تړون به تر 2014 زیږیز کال وروسته چې د ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي په افغانستان کې د امریکا پوځیانو موجودیت بڼه یا تشکیل د سرتیرو او پوځي اډو شمیر مشخص کړي کرزي پرون وویل د ده اساسي غوښتنې دا دي چې امریکا ټول هغه کسان چې له ځانه سره ساتلي او یا په زندانونو کې بندیان دي افغان دولت ته وسپاري او خپل ټول زندانونه وتړي د افغانستان د فضا واک بیرته دولت ته ورکړي او پر افغاني کلیو له چاپو ډډه وکړي کرزي ویل که دغه شرایط پوره شول نو افغانستان راضي دی چې امریکایي پوځیانو ته د خوندیتوب ورکولو پر مسأله غور وکړي امریکا دا مهال په افغانستان کې تر 15,000 زیات پوځیان لري پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداري په برتانوي روغتون کې له ملالې يوسفزي سره لیدلې دي تیره ورځ زرداري د نوموړې له ډاکترانو پلار او ورونو سره ولیدل ملالې يوسفزي د برمنګم د ملکه اليزابت په روغتون کې ده او هلته یې درملنه کیږي نوموړې د اکتوبر پر 9 وسلوالو طالبانو په سوات کې اشتلې وه د روغتیايي وضع خرابېدو له کبله ملاله بیا برتانیا ته ورسول شوه د رسنیو له وینا سره سم پرون ډاکترانو ولسمشر زرداري ته ویلي چې ملاله ژر پر غېدو ده د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی ویګاداس او شاتسکس وایي په دې هیواد کې لا هم له بشري حقونو سرغړونې کیږي د وویل دغه سرغړونې په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو کیږي او شاتسکس چې پرون یې په کابل کې د بشري حقونو ونې پرانیستله له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د اروپایي ټولنې ویشت غړي هیوادونه په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو رپورټونو ته ځانګړې پاملرنه کوي دا وایي موږ ډېر خپه او اندېښمن یو چې د ښځو په نښه کېدو په اړه پرله پسې معلومات ترلاسه کوو د دسمبر لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي ویلي په افغانستان کې د تیرو درو لسیزو جګړو له کبله په میلیونونو کسان وژل شوي، ورک یا ټپیان شوي دي، په زور مهاجرت او بې کوره کېدو ته اړ شوي دي او خپل ملکیتونه او کورونه یې له لاسه ورکړي دي. دغه راز په پراخه پیمانه یې له بشري حقوقو سرغړونې شوي دي. په افغانستان کې 15 ورځې مخکې تختول شوی امریکایي ډاکټر را خلاص کړل شوی دی. په یو بیان کې د ناټو په مشرۍ کې بهرنیو ځواکونو ویلي دلیپ جوزف وسلوالو طالبانو د چهارشنبې پر ورځې د سروبي له ولسوالۍ تختولی وو. د بیان تر مخې د نوموړي د خوشي کولو دندې اجازه هغه وخت ورکړل شوه چې معلومه شوه جوزف د ژوبلېدو یا مرګ له حتمي خطر سره مخامخ دی. ډاکټر نن سهار وختي د هیواد په ختیځ کې له طالبانو دایره خلاص کړی دی. په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو مشر جنرال جان الن ویلي د ژغورنې دا عملیات امریکایي او افغان سرتیرو په ګډه سر کړی دی. د عملیاتو په اړه له دې پرته نور معلومات نه دي ورکړل شوي. مصری ولسمشر محمد مرسی خپل هغه فرمان فسخ کړی دی چې تر مخه یې د قانون پرته ځان ته پراخ واک ورکړی وو. د نوموړي ویاند البته ویلي چې مرسی به د لانجمن اساسي قانون یا آئین په اړه ټول پوښتنه ونه ځنډوي. په مصر کې اپوزیشن غوښتنه کړې وه چې مرسی د خپل فرمان بیرته واخلي او د اساسي قانون په اړه د ریفرنډم وځنډوي. دا آئین د اسلام پالو په اکثریت جوړې جرګې په بیړه منظور کړ. د مرسی د اعلان هغه وخت راغلی چې پرون د دولسي خبرو اترو وړاندیز کړی و چې په هیواد کې سیاسي بحران ختم کړي. له دې خبرو لوی اپوزیشن ګوندونو پریکړې یا بایکاټ اعلان کړی و. د نومبر 28 نیټې په فرمان کې راغلی ول چې د مرسی پریکړې به عدالت نشي ننګولی او د دې له کبله په ټول هیواد کې احتجاجونه وشول چې ځینې یې خونړي هم ول. په مصر کې د آئین په اړه د روانې میاشتې پر 15 ټول پوښتنه کیږي. د مشال راډیو خبرونه پای ته ورسېدل.
سلام پختونخوا،
اردوونکو یو وار بیا په سلام پختونخوا خبرونه کې ستړي مشي. په دې غړي کې ستاسو لپاره ریپورټونه هم لرو. د غرنګ خپل خبريالانو سره به هم خبرې کوو او یو څو سندري به هم وړاندې کوو، خو لومړی د مهم خبرونو لومړی د مهمو ریپورټونو ځنې برخې تاسو ته وړاندې کوو. که څه هم طالبانو ویلي دي دوی په پیرس کې د افغانستان په اړه کېدونکې غونډه کې ګډون کوي، خو افغان ولسمشر حامد کرزي وایي
که طالبان دې کلور دي که سیاسي اپوزیشن دي که د ضرورت طرفداران دي، موږ ارزو دا چې دا ټول مذاکرات افغانستان کې انتقال شي او دا مذاکرات په افغانستان کې وشي.
د افغانستان د ملي امنیت پر لوی رئیس د برید وروستو د پاکستان او افغانستان ترمنځ پیدا شوي حالاتو ته کارپوهان څرنګه ګوري؟
ولا پاکستان هم داسې خلک شته دی چې هغوی افغانستان مخالف دی او دا به هغې خلکو ته تقویت ورکوي چې که تاسو ډېر هم سوکې نو هغه لخت نه به د دې پذیرایي نه کېږي.
که څه هم د رپورټونو له مخې انتخابات کمیشن د دې خبرې تصدیق کړه چې اوسامه په پاکستان کې موجود و، خو کارپو حسن اسکری وایي ښکاري نه چې پاکستان به دا مسله پر مخ بوزي او یا به د چا خلاف کاروای وکړي.
میرا نہیں خیال کہ اب وہ اسامہ بن لادن والے ایشو کو یہ لوگ آگے چلائیں گے یا کسی کے خلاف ایکشن لیں گے.
دلی ترسنگا نور ہم یوش میری رپورٹوں لرو د مشالی دو سر اسے. اوس د خبرونه لومړی رپورت. اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې وسلوال طالبان وای د دوی دوه استازي به په هغه کانفرنس کې ګډون وکړي چې په پیرس کې جوړیږي او په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو پکې خبرې کیږي. د کانفرنس د یوې څېړنیزې ادارې په مشرۍ جوړیږي چې له افغانستانه سیاسي اپوزیشن او ځینې کارپوهانو ته یې هم د ګډون بلنه ورکړې ده. سلیم احمد صالح جزئیات اورو.
وسلوالو طالبانو تایید کړه چې د دوی استازي به په هغه کانفرنس کې ګډون وکړي چې روانه میاشت په پاریس کې جوړیږي. د افغان اسلامي اژانس په حواله د طالبانو لخوا شهاب الدین دلاور او محمد نعیم په دغو خبرو اترو کې د ګډون لپاره نومول سوي دي. راپورونه وایي دغه کانفرنس د یوې څېړنیزې ادارې په مشرۍ رابلل شوی چې په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر پکې خبرې کیږي. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد افغان اسلامي ایجنټ ته ویلي دوی په فرانسه کې د دې کانفرنس بلنه منلې او د طالبانو دوه استازي به پکې برخه واخلي. راپور نوی چې په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون، ځینې سیاسي کارپوهان او د نظر خواندان هم برخه ولري. افغان ولسمشر هم دغه خبرو اترو ملاتړ کړی خو پیشنهاد یې کړی چې د افغانستان په اړه هر ډول خبرې باید په افغانستان کې دننه وسی.
هر کوشش په افغانستان کې د بین الافغاني تفاهم د تقویې باعث کیږي. موږ د هغه ملاتړ کوم او پکښې ولاړ یو او خوشحاله چې دا مجلسونه کیږي. خو د افغانستان د خلکو دپاره د جوړې ځای او د خوب ځای افغانستان دی، که طالبان دي که نور دي، که سیاسي اپوزیسیون دي، که د دولت طرفداران دي. موږ ارزو دا چې دا ټول مذاکرات د وخت افغانستان ته انتقال شي او دا مذاکره په افغانستان کې وشي.
په پاریس کې د جوړیدونکو کانفرنس د اجنډا په اړه نور جزئیات نه دي خبر سوي. ځینې سیاسي کارپوهان دغه کانفرنس مهم بولي او وایي چې شایي مثبتې پایلې ولري، پرې مننه چې بیلابیل لوري به خپل نظرونه ووایي او د یو بل په دریځونو به خبر سي. وحید مجده یو له دغو سیاسي کارپوهانو دی.
خو مختلف لوري په دې کې خپل نظریات وړاندې کوي. دا یو ډېر ښه اقدام دی تر څو چې مختلف لوري د یو بل تجربه خبر شي.
په پاریس کې د غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې افغان چارواکي هڅه کوي د سولې په مسله کې پاکستان هم دخیل کړي. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان له اړخه دوه هیئاتونه پاکستان ته ولاړل چې په نتیجه کې پاکستان ځینې طالب بندیان خوشې کړل او د ځینو نورو د خوشې کېدو ژمنه یې وکړه.
تاسو اوریدلو چې افغان چارواکي هڅه کوي چې پاکستان هم د سولې په بهیر کې داخل کړي. همدا شان ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې پاکستان او افغانستان حکومتونه په منطقه کې د امن پر ځای کولو په لړ کې یو بل ته نږدې شوي دي. خو دوی وایي ځینې قوتونه د افغانستان د سولې په بهیر کې خنډونه چوي. دا قوتونه څوک کېدای شي؟ د خالد خان په دې رپورټ کې وو.
افغان چارو باندې جوور نظر لرونکي شنونکي او سیاسي مشران پاکستان کې د القاعده موجودګي د افغان سولې بهیر کې اولوي خند غني او وایي چې دواړو هیوادونو کې زوړ سوچ لرونکي قوتونه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نوې اعتماد فضا جوړونو ته خوشحال نخکاری. د نوم نخودلو په شرط یو کس چې د پاکستان حکومت کې په اهم چوکۍ پاتې شوی دی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې اوس هم د القاعده ځنې لوړپوړي مشران شته او هغوی نه چې امریکې یا د افغان موجوده حکومت سره دی د سولې او د امن خبرې وکړي شي. دغه خبره په پیښور کې د افغان چارو کارپو او د انګریزي ورځپاڼې دی نیوز ایډیټر رحیم الله یوسفزی هم تکرار کوي او زیاتوي چې تر څو پورې د طالبانو ستر مشر مولا محمد عمر او افغانستان دننه نور مزاحمتي تحریک غړي پوره پوره پخلا شوي نه وي، د افغان امن بهیر کامیابیدل نه شي.
دلته چې کوم کسان لري پاتې دي یا پاینده کې هغه د امریکې خلاف دائمي جنگ دی. په بل افغان حکومت هغه د ګڼې د امریکې یو قسم لا وړ اگې دي. طالبانو ته هم څه خلک چې دي هغه به هم د دې خبرو مخالفت کوي، ځکه په هغه کې هم په دې مسله باندې اختلاف دی. همدغه وجه وه چې طالبانو د امریکې سره خپلې خبرې چې دي نو هغه معطل کړي.
خو بیا د عوامي نېشنل ګوند مشر سینیټر افراسیاب خټک وایي چې افغانستان او پاکستان دننه حالات د مخکې په شان نه دي او د افغان سولې بهیر کې اهم لوبغاړي یعنی افغانان، گاونډي هیوادونه او د امریکې حکومت په منطقه کې د مخکې په نسبت امن راوستلو کې سنجیده ښکاري.
افغانستان دے زیر احساس موجود دے اگر تو اتحال لگے کہ لیکن تل کی دے شروعی تیار دے سویجینن دے خوجر دے بطل نفت دنیا افغانستان دے شاک را دے وقت افغانستان دے چھتلا افغانستان کی دننا دے دلی پچھلایا نے یا دلی مفاہمت دے پارا پورا یعنی اگر موجود دے امکان موجود دے او دا اگر تو اتحال لگے دے کما مہازارائی یا انکتاب دو نور سوا نوی نفت ہو چی تر تیو تر کمونیزم او کمونیزم مخالف خلق او یا مجاہدین یا غیب مخالف خلق دے ما خبر داوی چی افغانستان کی دیر اللہ
رحیم الله یوسفزی د پاکستان حکومت له اړخه د ځینې طالب وسلوالو خوشی کېدل د امن په سفر کې لوی ګام ګڼي او وایي چې راتلونکو وخت کې به د پاکستان حکومت ځینې اهم طالبان مشران هم خوشی کړي. خو د په وینا په دواړو هیوادونو کې اوس هم د سوړ جنگ والا سوچ لرونکو خلک شته او بیا ځینې خلک او هیوادونه خو په منطقه کې د جنگ او د بدمنینا مالی ګټې ترلاسه کوي او هغوی نه غواړي چې په سیمه کې په مکمل توګه امن راشي.
دا داسې ما پښل منځ ژوند یو زاړه
سوچونه خوشتوي کنه تقریبا دا وړي چې دا خبرې اترې ونی شي او د خبرو د لارې مسله حل شي. افغانستان کې داسې ډلې شته خاص توګه منځ شمالي چې کوم تلوار د هغې اوس خوش شمالي تلوار نشته خو د هغې چې کوم پخواني غړي دي هغې کې هم څه خلک طالبانو سره خبرې اترې نه غواړي. دواړو طرف ته داسې ډلې شته یا داسې سوچ شته چې هغوی خبرې نه کول غواړي. بل دا خبره هم ده چې دا جنګ چې کوم دی دا د ډېرو خلکو دپاره او ډلو دپاره یو کاروبار دی. دا جنګ ودرېږي نو د هغې دا کاروبار دغه ټول ګټې وټې دا بیا ختمېږي نو هغوی هم نه غواړي چې دا خبرې وشي.
خو د عوامي نېشنل ګوند مشر سینیټر افراسیاب خټک وایي چې د امن پروسه کې افغانان د ټولو نه زیات کردار ادا کولی شي او باید چې ټول افغانان په خپل منځ کې کینی او د سولې او د امن لپاره یو لار راوباسي. خو دی وایي چې د افغانستان، پاکستان او د امریکي حکومت لخوا د افغان د سولې بهیر لپاره خاص میکانیزم یا تګلاره نشته او باید چې دغه قوتونه په دې هم سوچ وکړي. دا کارپوهان وایي چې د پاکستان او افغانستان دولتونه د مخکې په نسبت په منطقه کې امن راوستلو کې یو بل ته ډیر نږدې شوي دي او په کار ده چې د خپل اولس او هیوادونو د خوشحالۍ او پرمختګ لپاره ګړندي او کوټلي ګامونه پورته کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان ویلی دی افغانستان داسې شواهد لري چې د افغانستان د ملي امنیت پر لوی رئیس اسدالله خالد شوی برید په پاکستان کې پلان شوی وو نو دوی ته دی ورکړي. د پاکستان لخوا دا خبرې وروسته له هغې مخته راغلي دي چې افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د ملي امنیت پر عمومي رئیس اسدالله خالد شوی حمله په پاکستان کې پلان شوی وه. پرې نور تفصیل د مجیب الرحمن انګار په دې رپورټ کې وو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامې په خپرولو د ملي امنیت پر لوی رئیس اسدالله خالد شوی حمله غندلې او دا یو مجرمانه عمل بللای. په دغه اعلامې کې چې بیګا ماخستن خپره شوې راغلي چې که افغان دولت کره شواهد لري چې ګواکې دا حمله په پاکستان کې پلان شوی و نو دوی ته دی وسپاري. پاکستان د اعلامې وروسته ترغې خپره کړه چې حامد کرزي د شنبې پر ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته په وینا کې وویل چې دا حمله د پاکستان په کوټه کې پلان شوی و. په عین حال کې یو شمېر پاکستانی کارپوهان اندېښمن دي چې د جمهور رئیس حامد کرزي وروستۍ څرګندونې به یو واري بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ روابط خراب او د سولې هڅې له خنډ سره مخ کړي. د پاکستان د پوځ متقاعد افسر او د پوځي چارو کارپوه محمد سعد د نوموړي د خبرې له وخت وړاندې بولیا وایي چې په دا ډول حساسو پیښو کې باید له ډېر دقت څخه کار واخیستل شي کنه نو هغه زورورې کړۍ به په خپلو پلانونو کې بریالی شي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دوستانه اړیکو پر وړاندې خنډونه جوړوي.
ولا پاکستان هم داسې خلک شته چې هغه افغانستان مخالف دی او په کارګوي باندې بالکل بې اعتماد دي. دا به خلکو ته تقویت ورکوي چې که تاسو ډېرم څوک نو هغه لخت د دې پذیرایي نه کېږي، د دې خیر مقدم نه کېږي. نو زما په خیال باندې داسې بیانونو سره به تعلقاتو باندې خو اثر پروزي دی، یو منفي اثر به راځي. ما ته پته نه لګي چې داسې بیانونه ورکولو سره خاص کر په امریکا باندې مې تنقید او په پاکستان باندې تنقید کاردي صاحب په بند باندې نه پوهېږم.
نوموړی همدار ازوای چې پاکستان په دې وروستیو کې د افغانستان په باب خپل تګلاره کې یو څه نرمښت راوستی و خو په خبره خاید حمید کرزی تر دې څرګندونو وروسته د اسلام آباد پالیسی جوړونکې ادارې پر خپل وروستیو پریکړو له سره غور وکړي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې چې د تیر میلادي کال په ستمبر میاشت کې د برهان الدین ربانی تر وژنې وروسته کړکېچنې شوې وې تر ډیرو هلو ځلو وروسته په دې وروستیو کې یو څه ښې شوې او پاکستان د دغه شورا نوی مشر صلاح الدین ربانی ته د سولې له بهیر سره د مرستې ډاډ ورکړ. په پېښور کې د دی نیوز انګلیسي ژبې ورځپاڼې مدیر رحیم الله یوسفزای په دې باور دی چې ښایي پاکستان یو واري بیا له دې پروسې سره همکاري وځنډوي.
پاکستان مخکې دا ویلي چې پکار دی چې موږ دواړه حکومتونه د میډیا د لارې داسې خبرې نه کوو که یو شکایت وي نو د هغې لپاره ممکن ده چې موږ نورې سفارتي او سیاسي لارې چارې استعمال کړو. دا په خیال باندې دې پېښې په وجه باندې د حامد کرزی د دغې وینا په وجه باندې به بیا هغه اړیکې خرابې شي او امن چې کوم پروژه وه هغې باندې به اثر غورځېږي.
نوموړی وایي که څه هم حامد کرزي نیغ په نیغه د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو پاکستان پوهیږي چې اصل اشاره یې دوی ته وه. د افغانستان د ملي امنیت پر عمومي رئیس اسدالله خالد د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په خپل یوه میلمستون کې دغه کس له خوا ځان وژونکې حمله وشوه چې ځان یې د سولې استازی بللی و. حامد کرزي د شنبې په ورځ همداراز وویل چې په کومه پیچلتیا او مهارت چې دغه بم د برید کوونکي په ځان کې ځای پر ځای شوی و، هغه د طالب کار نه دی، ځکه چې دا په بشپړه توګه یو مسلکي او انجینري شوی کار دی او په دې کې لوی ماهر لاسونه ښکیل دي. د ملي امنیت پر لوی رئیس د برید په داسې وخت کې وشو چې تر یو کلن ځنډ وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ په افغانستان کې د سولې بهیر په باب ځنډېدلې خبرې یو وار بیا پیل شوې. د چارو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې که دواړه حکومتونه په خپلو څرګندونو کې له احتیاط څخه کار وانخلي، نو د سولې روانې هلې ځلې به یو وار بیا له ناکامۍ سره مخ شي. مجیب الرحمن انگار، ازادي راډیو پېښور.
په پېښور کې مو د مشال ریډیو د خبریال مجیب انگار رپورټ واورېدو. همداشان په پېښور کې پاتې کیږو. د عوامي نېشنل پارټۍ مشر سپندر ولی خان ویلي دي چې د پاکستان دریو صوبو د کله باغ ډېر مخالفت کړی، اوس که سپریم کورټ هم د دې په حق کې فیصله ورکړي نو موږ به یې نه منو او نه به څوک د دې ډیم جوړولو ته پرېږدو. په اړه نور تفصیل د شبیر جان نورو د محل مقصد د ټلیفون په کرخه دی. شبیر جان، ستړي مشي او د دې حال راکړي.
ډېره مننه اسلام. بالکل، په پېښور نشتحال کې د عوامي نېشنل ګوند دغه لویه درنه جلسه شوې وه چې کومه د کاله باغ ډیم د جوړولو د لاهور هایکورټ پرېکړه او د هغې په ضد باندې دوی وي چې په دې باندې مونږ دا د تحریک شروعات نن نه وکړو. په دې مقابل دغه جلسه کې سپندر ولی خان، دین علاوه د خیبر پښتونخوا وزیر الله امین خیدر خان هوتی، افراسیاب خټک او دغه د سند صوبې د عوامي نېشنل ګوند مشر چې کوم دی هغې هم ګډون وکړو. په دې مقابل ټولو مشرانو خپلې ویناګانې کې دا ویل چې قلعه باغ ډیم یوه ښخه شوې لانجه ده او د دې راپارول د دې مسودات دا د پاکستان دی د پښتنو دښمنان دي، د ملک دښمنان دي، دوی د ملک سوکالی او امن اتفاق نه غواړي. د عوامي نېشنل مشر سپندر ولی خان په دې مقول چې هر کله د پنجاب نه د اواز اوچت شوی دی، دوی دا وویل چې په پنجاب کې صرف یو څو داسې ټولګي دي چې هغې دا کول غواړي، ځکه چې درې وانسې د دې ازادي کاروبار ډېر په ضد باندې قراردادونه هم پاس کړي دي. او دوی دا وویل چې پنجاب د ډېر وخت راسې چې قلم راپاسېدلی دی په دې ملک کې د کمانډر په حیث باندې خپل مقام جوړوي، خو دوی مخکې هم دا نه منلی، دوی مشران هم دا نه منلی او تر به دوی مشري یا کمانډر ونه مني.
شبیر جان، په لنډو ټکو کې راته وایي چې اسپندر ولی خان دا خبرې په کوم حالاتو کې کړي؟ څه داسې پریکړه تاسې ذکر وکړو چې لاهور عدالت داسې څه پریکړه ورکړې ده؟
بالکل، څنګه وړاندې لاهور هایکورټ چې کوم پریکړه کړې وه چې کاله باغ ډیم د جوړ کړي شي، د هغې په مخه باندې د هغې وروسته په پاکستان درې وڼو صوبو کې احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. او سمیر ولی خان هم په دې مخه باندې دغه وویل چې په دې مخه باندې دوی نه عدالت دا فیصله نه مني، او که چېرې دوی دا وویل که چېرته سپریم کورټ د دې فیصلې حکم ورکړو، دوی به سپریم کورټ هم ونه مني او په دې وخت باندې تورې عدالت هم دوی تیار دي.
شبیر جان، په لنډو ټکو کې راته دا هم وایي چې د پېښور هایکورټ ویلي دي د هیواد اوچته طبقه د ترګري په ګډون د نورو مسلو ذمه واره ده. تر دې لږ وضاحت وکړي چې دوی دا خبره په کوم حالاتو کې کړي.
بالکل اسرائیلم، تاسو ته پته چې په خیبر پښتونخوا کې زیاتره سرکاري چې کوم هغه پرایویټ سکولونه دي، یعنې جی ځانګړې ادارې دي، هغه د پرون بند دی، هغوی چې کوم ریګولیټری اتارټي دی مخالفت کې دی، مخالفت کې چې رم د حکومت لخوا چې کوم ریګولیټری اتارټي دی هغه نه منو. نو په هغه باندې پېښور هایکورټ یو دستور کې دا خبره وکړه چې را ملک ته پکار چې دا وخت یو طبقاتي نظام چې کوم دی هغه رایج د غریب پولیس چې کوم دی غریب خلکو چې کوم بچی دی په دغه ځای کې سبق کې شهید ناست زه هم نه وی چې کوم د مالدار خلکو بچی غریب ته پکې سیګان او نور سہولتونه موجود دي. نو دوی دا وویل چې کله د یو غریب پولیس مایو غریب سړي یعنی بچی د محرومیا ښکار شي، نو هغه د چې کوم دی ټولو معاشره کې جرمونه جوړوي یا چې کوم تحقیق جوړول ده هغه هم دغه طبقاتي نظام تعلیم دی. دوی په دې وویل چې کله چې کوم شتمن خلک د پاکستان
ډیره منه. شبیر جان، دا موږ سره شبیر جان د مشال ریډیو خبریال چې د ویلي د عوامي نېشنل پارټۍ مشر سپندر ولی خان ویلي دي چې د پاکستان د دریو صوبو د کله باغ ډیم مخالفت کړی، اوس که سپریم کورټ هم د دې په حق کې فیصله ورکړي نو دوی یې نه مني. همداشان د پېښور هایکورټ ویلي دي د هیواد اوچته طبقه د ترګري په ګډون د نورو مسلو ذمه وار ده. د دوی په وینا په هیواد کې جلا جلا تعلیمي نظام په غریب طبقه کې مایوسي پیدا کوي. نړیوالې بخنه غوړم یو بل ریپورت هم لرو. نړیوال رسنۍ د ځینې استخباراتي ادارو ځایي خلکو چارواکو د خولې وایي چې د القاعده مهم مشر ابو زید چې د ابو یحیا اللیبی ځایناستې ټاکل شوی و، د تیر زیارت په ورځ د شمالي وزیرستان په میرلی کې پر یو کور ته سره شوي ډرون برید کې وژل شوی دی. تفصیل د مشال ریډیو خبري الله کوي.
راپورونه د شمالي وزیرستان ځایي خلکو او ځنا استخباراتي ادارو چارواکو د خولې وایي ابو زید چې د ابو یحیا اللیبی په ځای د القاعده سینیئر کمانډر یا ځایناستې ټاکلې شوی و، دوه ورځې وړاندې د میر علي سره نږدې پر یو کور باندې د میزایلي برید په نتیجه کې وژل شوی دی. دغه برید د تیر جمعرات یا پنجشنبې په ورځ د میرانشاه په ختیځ 12 کیلومتره فاصله کې مبارک شاهي کلی کې پر یو کور باندې شوی و. په میرانشاه او میرعلی کې مو چې کله د استخباراتي ادارو د چارواکو نه وپوښتل نو د نام او آواز نه ورکولو په شرط یې وویل دوی هم په دې خبر دي، خو د نوموړي د وژنې تصدیق نشي کولی ځکه چې لا هیڅ معلومه نه ده چې ابو زید په رښتیا هم په دې برید کې ژوند د لاسه ورکړی دی. تر دې دمه وسلوالو طالبانو هم د دې تصدیق یا تردید نه دی کړی. په دې اړه مو چې کله د قبایلي چارو کارپوه مشتاق یوسف زینو پوښتل چې د ابو زید د وژنې څومره تصدیق کېدلی شي نو دوی مشال ریډیو ته وویل
او دا اوس چې کوم اطلاع راغلی چې په دې کې ابو زید مړ شوی دی او دې د القاعدې مشر و، نو یقینا که دې مړ وي نو دا به د القاعدې لپاره یو بل ډېر نقصان وي، ځکه چې داسې اطلاعات و چې دې د القاعدې مشر شو کله چې ابو یحیا اللیبی او درستان کوم په میرلی کې په ډرون حمله کې وژل شوی.
سرچینې وایي ابو زید څو ورځې وړاندې هغه ځای ته لیږدول شوی و چې په ډرون برید کې ووژل شو. نړیوالې رسنۍ د ځنه پاکستانی چارواکو د خولې وایي چې دوی په شمالي وزیرستان کې د القاعده شبکې د یو مشر په وژلو خبر دي، خو د تصدیق په اړه دقیق معلومات نه لري. ابو یحیا اللیبی د روان کال جون میاشتې په سلورمه نیټه باندې د شمالي وزیرستان میرعلي حسوخیل کې پر یو کور باندې د میزایلي برید په نتیجه کې وژل شوی و.
ریپورٹ مورد اوس هم ہیڈ لائنز تا لگ وقت پاتے نو کفخ منو رازی چھے دا بختیار خٹک پاوس با دا سندر وارو
سر تر پایا کلم کارے محبوبہ پری رخ سارے سر تر پایا کلم کارے دھنی سرگی دی کٹارے تل پلاس تیرے کٹارے چیئے واڑا بھی بیماری خون رے زکانی خون پارے محبوبہ پری رخ سارے سر تر پایا کلم کارے
اوریدونکو د بختیار خټک فواز مو سندر اوریدل په رستنی مای کې هم دو سندر استاسو لپاره لرو د ترڅنګ به نور ریپورتونه هم وی او نړیوالو ورسپانو ته به هم کتنه وی خو پامیر ساحل راغله سټوډیو ته نو راځي چې لومړی د هغوی نه د خبرونو لنډی زور
افغان طالبان ویلی د دوی دوه استازي په پاریس کې په هغه غونډه کې برخه واخلي چې د افغانستان د سولې پاړه جوړیږي. پاکستان د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هغه څرګندونه رد کړې ده چې ګواکې د ملي امنیت پر مشر اسدالله خالد برید په پاکستان کې تنظیم شوی و. افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي که چیرې امریکا د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی وکړي نو دی تیار دی چې په امنیتي تړون کې امریکایي ځواکونو ته د استثنا پر ورکړه غور وکړي. پاکستانی ولسمشر آصف علی زرداری په برتانیا کې له ملال یوسفزی سره لیدلی دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی ویګاداس اوشاتسکس وای په دې هیواد کې لا هم له بشري حقوقو سرغړونې کېږي. په افغانستان کې 15 ورځې مخکې تختول شوی امریکایي ډاکټر را خلاص کړل شوی دی او مصري ولسمشر له خپل هغه فرمان لاس اخیستی چې تر مخکې د ځان ته پراخ واک ورکړی و.
لن خبرونه مو د پامیر ساحل نه واردل او وزو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره غیستې دي. احمد الله ته غوښی
مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د ګرمۍ په موسم کې د بجلی پیداوار په مقابله کې طلب زیاتې دو او په یخنۍ کې په دریابونو کې د اوبو مطلوبه مقدار کې کمی راتلو وروسته د بجلی لوډ شیډنګ یو مستقله مسله جوړه شوې ده او حکومت د دې مسلې څخه مستقل حل راوستو په ځای د اعلی پای اجلاسونو راوغواړي او د ماهرینو نه پکې تجویزونه او سفارشات واخلي او د اجلاسونو وروسته اولس سره صرف د لوډ شیډنګ کې د کمی راوستو وعده وکړي. اداریه لیکي چې جمع شروع کېدو سره په دریابونو کې د اوبو سطح ډېره کم شي چې له وجې توربیلې او ورسک ډیمونو کې ټولې ټربایني نه چلیږي او په موجوده وخت کې د توربیلې ډیم په 44 پاور یونټو کې 15 یونټې بندېدو له وجې 1200 میگاواټه کم بجلی جوړیږي چې له وجې په ملک کې د بجلی په لوډ شیډنګ کې یو وار بیا اضافه شوې ده. اداریه لیکي چې د باشا ډیم، نیلم جهلم پروجیکټ او د نورو یو شمیر بجلی د پیدا کولو په منصوبو خبرې د 1300 کلونو نه کېږي خو تر اوسه په منصوبو کار پیل نکړې شو چلوجه وخت په وخت د بجلی مسله زیاتیږي. ادارې په اخیره کې لیکي چې موجوده وخت کې د بجلی بحران په مستقله توګه د حل کېدو څخه امکانات خو په نظر نه راځي خو داسې کې د ملک ولس لپاره پکار دي چې د بجلی خلا پریک دي او خپل بلونه په ایمانداري سره ورکړي او حکومت له هم پکار دي چې د بجلی په منصوبو د سیاست نه کوي او په ایمانداري سره د منصوبي شروع کړي چې دا شاندار مسله ترڅ حد حل شي. ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د اخباری خبر مطابق د پاکستان اولس په نړۍ کې د ټولو نه په ګرانه بیا پېټرول اخلي او په ملک کې د پېټرولو یو ګیلن یعنی 4.5 لیټره پېټرولو قیمت د یو عام تن د یوې نیمې ورځې تنخوا برابر دی. ادارې لیکي چې ملک کې کله هم د پېټرولو په نرخ کې د کموالي خبره کیږي نو حکومت دا دریز لري چې پېټرولو نرخونه د نړیوال مارکیټ سره تړلې شوې دي خو اصل حقیقت دا دی چې حکومت ته په کم نرخ پېټرول ترلاسه کیږي نو دغه نرخ برابر پرې ټیکس هم لګوي چې لوجه پېټرولو بیا ډېره زیاته شي. اداریه لیکي چې حکومت په پېټرولو ټیکس را کم کړي نو دا شنبه اولسته ډېره فائدہ ورسي. جنگ ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې داخله چارو وزیر رحمان ملک په ملک کې د پاسپورت دفترونو عملی ته هدایت کړي دي چې درې شفتونو کې د قانون وکړي او په یو ونی کې دننه دننه خلکو ته پاسپورتونه ورکړي. اداریه لیکي چې د وی اندازې مطابق دا وخت یو نه تر یو نیم لک خلک د خپل پاسپورتونو جوړېدو په انتظار دي چې پکې یو شمیر خلک دا شکایت لري چې د دې ځن غټه وجه دا ده چې دوی د ټاونو په ځای په قانوني توګه د پاسپورتونو حاصلولو لار خپل کړه. ادارې لیکي چې متعلقه محکمې له پکار دي چې انکوایری وکړي چې ولې د خلکو ته په وخت پاسپورتونه نه ترلاسه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ډیلی ټایمز لیکي کالاباغ ډیم منصوبه د یوې صوبې پنجاب په ګټه ده او د دریو صوبو په تاوان کې نو باید په دې مسله خبرې پای ته ورسیږي. بلخ اول سټریټ ژورنال لیکي د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد کابل ته تللی چې د روانو انتخاباتو د تیاریو جایزه واخلي. د دغه دوه مقالو غټکی له فرخنده وزیر نورو
دلی ټایمز د کالاباغ ډیم په اړه لیکي چې کلونه تیر شول خو د پاکستان سیاست د کالاباغ ډیم د مسلې نه راونه وته. په سند اسمبلی کې د کالاباغ ډیم خلاف د قرارداد منظورول دا په ډاګه کوي چې که پنجاب د دغه ډیم د جوړولو حمایت کوي خو نورې صوبې یې په کلکه غندي نو باید دا مسله اوس د تل لپاره ختم شي. ورځپاڼه لیکي باید د پیپلز ګوند موجوده حکومت هم د دې مسلې په مکمل توګه د ختمولو لپاره کار کړی وي، لکه څنګه چې مخکې بېنظیر بوټو د کالاباغ ډیم خلاف د ناستې احتجاج کړی وو او د دې ډیم منصوبه یې په کلکه رد کړې وه. نو باید په موجوده وخت کې هم حکومت د دې ډیم د مستقبل په اړه یوه واضحه تګلاره ولري او دا موضوع د همیشه لپاره ختم شي. په کالاباغ ډیم د بحث په دوران د سند اسمبلی مرستیال سپیکر شهلا رضا په خپل وینا کې وویل کالاباغ د خیبر پښتونخوا، نوخار او مردان ضلعو ته نقصان رسوي او سند او بلوچستان د وچکالۍ سره مخ مخبی، نو باید پنجاب د دې مسلې نه راووزي. د لاهور های کورټ کالاباغ ډیم په اړه د فیصلې وروسته په خیبر پښتونخوا او سند کې تاوده بسونه پیل شوې دي. د سند اسمبلی غړو په خپلو ویناو کې دا هم وویل چې د دغه ډیم د جوړولو سره به د دوی د صوبې خلک د سکلو د صفا او بونه هم محرومه پاتې شي. دلی ټایمز لیکي په کالاباغ د بحثونو نه دا خبره هم څرګندېږي چې څنګه د پنجاب او نورو صوبو ترمنځ ناباوري موجوده ده. اخوا وال سټریټ جرنل لیکي د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد کابل ته تللی چې هلته به په 2014 کال کې د کیدونکو انتخاباتو لپاره د روانو تیاریانو جایزه اخلي، چې دا شان د دغه هیواد د حکومت انتقال دل په شفافه او پر امن طریقه ترسره شي. ورځپاڼه لیکي یو شمیر افغان او بهرني چارواکي داسې فکر هم کوي خلیلزاد به دې ته هم ګوري چې آیا د پخپله د دغه هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه اخیستلی شي او کنه. اخوا خلیلزاد په یو ایمیل کې د داسې رپورټونو تردید کړی، وایي دا یې د افغانستان ته د سفر مقصد نه دی. یو شپېته کلن خلیلزاد به په کابل کې د ولسمشر حامد کرزي میلموي او د دغه هیواد د چارواکو او سیاستوالو سره به ویني. هغه د 2003 نه تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د امریکا د سفیر په توګه کار کړی وو او په دغه دوران کې به د افغان حکومت لپاره په خپلو خبرو کې زموږ ټکي استعمالولو. د خپل موجوده سفر په اړه خلیلزاد وایي د دې خبرې د یقیني کولو لپاره کابل ته تللی چې د حکومت انتقال په پرامنه، شفافه او جمهوري توګه ترسره شي. وال سټریټ لیکي کچېری خلیلزاد په 2014 کال کې د افغانستان د ولسمشر په توګه منتخب شي، نو دی به خپل د امریکا شهریت ختموي، خو هغه تر اوسه په دغه انتخاباتو کې د برخه اخیستلو په اړه څه نه دی ویلي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه وري. د ورسپان ایکسپریس ټریبیون په یو مقاله کې راغلي دي د پاکستان د پخوانی پوځي امیر زیولق زوی اجاز الحق تور لګولې چې پخوانی پوځي مشر مرزا اسلم بیگ د هغه د پلار د وجلو په سازش کې لاس درلودو. تفصیل د لګي شی بي اورستو. د ورسپانه ایکسپریس ټریبیون په یو مقاله کې راغلی دی د پاکستان د پخوانی پوځي امیر ضیاءالحق زوی اجاز الحق تور لګولې چې پخوانی پوځي مشر مرزا اسلم بیگ د هغه د پلار د وجلو په سازش کې لاس درلودو. یو شخصي ټي وي چینل سره په خبرو کې اجاز الحق وویل هغه ته پر دې افسوس ده چې د هغه وخت د ایسای مشر حمید ګل د خپلو افسرانو لخوا د ضیاءالحق د وجنې هیڅ پوښتنه ونه کړه. نوموړي تور ولګاوه چې اسلم بیگ د الوتکې ټوکړې پټې کړې وي چې دا رنګ معلومه نشي چې د هغه د پلار جاز لبل جهاز څخه په میزایل وشتل شوی وو. اجازه زیاتوي بیگ په جهاز کې د مړو شوو کسانو د معاینې اجازه هم نو ورکړې چې دا رنګ د خبره پټ کړې شي چې په الوتکه کې هر یو تن د زهریلا ګیس له وجې مړ شوی وو. په مقاله کې راغلی دی هیڅ چاته نه د معلومات چې ضیاءالحق چا وجلی وو، خو خبره دا ده چې کله مرزا اسلم بیگ د پوځ مرستیال مشر جوړ شو نو په هغه وخت کې ضیاءالحق د عربانو ډیر تابعدار وو او د خلکو د اسلام پاله کولو په بدل کې یې د پیسو اخیستو وړاندیز ورکړو. د دې هدف دا هم وو چې د ایراني انقلاب مخه ونیول شي. په 1980 کال کې پخوانی پوځي جنرال ضیاءالحق د سعودي عرب بادشا د یو مشاور لخوا د لیکل شوی قانون پر اساس په شیا مسلکو مسلمانانو باندې زکات نافذ کړو. د عراق او ایران ترمنځ د جنگ په وختونو کې ضیاءالحق غوښتل چې د یو منځګړي کردار ولوبوي او د ایران خمینی سره جوړجاړی وکړي، خو د خمینی جواب مثبت نه وو. عرب او امریکا د شوروي اتحاد پر ضد جنگ لړکې ضیاءالحق ته مالی مرستې ورکړي. هغه وخت شیعهګان په پېښور کې میش د سنی مسلکه او شیعه ضد افغان طالبانو څخه په فشار کې وو. کوم وخت چې میرزا اسلام بیگ د پوځ مرستیال مشر وټاکل شو، هغه وخت ضیا یو جهادي لښکر ته په کورما او پړچینار کې د شیعهګانو د قتل عام اجازت ورکړو. په رپورٹ کې راغلی دی د ضیاءالحق له مرګه وروسته د هغه وخت د مسلم لیگ مشر نواز شریف ډیر حیران شو چې میرزا اسلام بیگ هغه ته لویلو پرته د ایران سره پټ په پټه اټومي تړون لاسلیک کړي. د ډاکټر عبدالقدیر خان فعالیتونو د ضیاءالحق الوتکې راغورځېدو پیښې ته یو نوی شکل ورکړو. د ضیاءالحق د الوتکې پایلټ مشهود حسین هغه تن وو چې چین ته یې د عبدالقدیر خان د اټومي بټۍ سامان وړی وو. دغه پایلټ د یو ځایي مذهبي عالم عارف الحسینی د مرګ ذمہوار ضیاءالحق ګرځولی وو او نوموړي ویلی وو چې له ده سره د ضیاءالحق سفر به د ضیاءالحق اخیری سفر وي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د ایران ورځپاڼې په اداره کې راغلي د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې سغدریزو د اف ام ریډیو چینلو د لارې ویره خپره کړې ده او اوس هم د اف ام د لارې مختلفه سغدریزه خپل سوچ او فکر خپروي چې د چارواکو په وینا د سره په سیمه کې امن ته زیان رسیږي. تفصیل د انیس اجمل اورو.
ډان ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې د سواد فضل الله په غو لومړی او سختریزو کې دی چې د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې د اف ام ریډیو چینلو د لارې ویاره خبره کړه او وخت سره سره د دملا ریډیو په نوم پیژندل شروع شو. اداري لیکي د هر څه هغه وخت شو کله چې فضل الله ډلې سواد په خپل ولکه کې واغستو او په خلکو یې د سختریزې مذهب نافذ کړو، چې وروسته بیا په 2009 کال کې د پاکستان پوځ دغه ډله د سیمینا په شا کړه. ډان ورځپاڼه لیکي خو د اف ام چینل د لارې د تقریرونو خپرولو مسله لا اوس هم تون لري او مختلف سغدریزه اوس هم د ریډیو د لارې خپل خیالونه خپروي. ادارې لیکي په خیبر ایجنسی کې د لشکر اسلام او انصار الاسلام ترمنځ جګړه هم شوي چې دواړو ډلو به غیر قانوني اف ام ریډیو چلولې. د هر ستا په کتو سره د یو صحیح اړخته ګام دی چې تقریبا په لسګونو اف ام ریډیو چینل بندې کړل شوي او تیرې څو ورځو وړاندې په سوابه کې د ریډیو آلات هم په قبضه کې واغستل شو. دوی به د مذهب په اړه مختلف عقیدو پروګرامونه خپرول چې د چارواکو په وینا د سره د امن و امان صورتحال خرابېدای شي. ادارې لیکي که څه هم ریاست لا پکار دي چې غیر قانوني ریډیوګانې بندې کړي، خو دې سره سره هغه چینلو ته چې په قانوني توګه لایسنس ترلاسه کړي نور مراعات ورکړي چې په ټولنه کې د رواندارۍ لپاره سم او غیر لانجمن پروګرامونه جوړېږي. دوی له لومړي دا کار د خارونو نه پیلول پکار دي. ورځپاڼه لیکي حکومت لا پکار دي چې د ریډیو لایسنس فیس کم کړي او په دې لړ کې اسانتیاوي پیدا کړي. د پاکستان په شمال مغرب کې زیاتره سیمو ته د ریډیو پاکستان د اے ایم خبرونه رسیږي، خو د اف ام د خبرونو معیار تر ټولو زیات ښه دی او په هغه سیمو کې زیاته اړتیا لري چېرته چې ودې ته ضرورت دی. ورځپاڼه په پای کې لیکي که د ریډیو پروګرام په ذمهواره توګه جوړ شي نو په ټولنه کې بدلون ممکن دی. که چیرې د پاکستان نورې برخې د اف ام ریډیو ګټې ترلاسه کولی شي نو ولې د دې هیواد شمال مغربي سیمې د دې ګټو نه محرومه وساتلې شي؟
د ډان ورځپاڼې اداریا مو د انیسا اجمل نوریدله او اوریدونکو راځي چې اوس د فیاض خیشګي په آواز یو خوندور سندره وکړو.
پلستلو کی خراب شم د جامونو پنو شلو کی خراب شم زپہر خزان کی کلکا توبہ اکڑم ولی بیا خیبر خو خبر لوس د زمانه وم خوشوتا تا پویلو کی خراب شم بیا بیا د خوب زلونو ټکور دے په حجره کې بیا د خوب زلونو ټکور دے په حجره کې داس گرم ټنګ ټکور دے په حجره کې داس گرم ټنګ ټکور دے په حجره کې بیا د خوب زلونو ټکور دے په حجره کې سنو ٹکور دے پا حجرہ کے پہجر کے فرق دخانو نوکر نیشتا پہجر کے فرق دخانو نوکر نیشتا ہر سڑے د سڑی رور دے پہجر کے ہر سڑے د سڑی رور دے پہجر کے دس گرم ٹنگ ٹکور دے پہجر کے بس گرم ٹنگ ٹکور دے پہجرا کے بیا د خوب زڑنو ٹکور دے پہجرا کے بیا د خوب زڑنو ٹکور دے پہجرا کے
تصید فیاض خشگی پاواز سندرا اور دل ہمدارا زو پیخور تھا د خبر پختونخوا د شخصی سکولونو لخوا د پرائیویٹ سکولز ریگولیٹری اتھارٹی د بل فرض د یو ورځنی ہڑتال د بل پھڑا شخصی سکولونو تپوزات لري ہمدارا ز پدیڑا زمنگ ہمکار اسرا تھلی رپورٹ برابر کڑے راځي چی پگڑے ورو
نن په خیبر پختونخوا کې ټول شخصي سکولونه د پرایویټ سکولز ریګولریټي اتارټي د هغه بل پر ضد د احتجاج په توګه بند کړی شو د کوم په حواله چې د ټولو شخصي سکولونو تحفظات دي د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو مشران وایي چې دغه یو ورځنی هړتال چارواکو ته خبرداري ورکولو ولې د بل په حواله د تعلیم د لوړپوړو چارواکو سره خبرې ترې روانې دي په دې اړه مشال ریډیو ته د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر یاور نصیر وایي
تقریبا صبح کے 25,000 پرائیویٹ اسکول دی 25,000 نہ زیاد دی خو رجسٹر دے دی 25,000 دی اگے دے سٹائک کے حصہ خستے دے اور دے سٹائک مقصد دا ہو چے مون چ کم تحفظات دی اگر گورنمنٹ اور سی او جب گورنمنٹ مونگو کال کی او مونگ سره کی نی او دے باندے مونگ دا مسئلہ چ کم دے ریزالو کو
دی دا پرائیویٹ سکولز ریگولریٹی اتھارٹی پو یاد بل کی د خپل تحفظات او پاڑا زیاتوی
مونگ کے شما پر اوس پر خبر کرے دے سپیکر صاحب سره خبر کرے دے بو اخر مشال نو پانی مانی ریزالو ایران سره خبر کرے دے او مونگ لا منم چ کم مسئلہ اگر دے چ مونگ ایجوکیشن منسٹر او دا منسٹر اطلاع چ کم دے اگر خیال لے کے انشاءاللہ مون دی سر بکے نو او دے دے مسئلہ چھ کم دے دا بحال کو اور دے نمک کے دا پہ بل کے سندے کا ٹیبل شی ہے سندے کا راشی مونگ دے سر دے قائمہ کے میٹے تا بلی گو دا مسئلہ بحال کو نمونگ مل دو دے دا یہ پولٹیکل گورنمنٹ دے دے پولٹیکل گورنمنٹ کے دا عوام خبر چھ کم دے اور حکومت باوری
سو وقت چھ مو دو شخصی سکولونو دا تحفظاتو او دوی سرا دا روانو خبرو پاڑا دا خیبر پختونخوا دا ثانوی تعلیم دا وزارت سر رابطہ اکڑا نو یو ذمہ‌وار چارواکے میاسن مشال ریڈیو توائی چھ یاد بل با خامخا دا صوبائی سملینا پاس کولے شی
دی دا شو دی لگا لگ دا گورنمنٹ دے چکرا لاند را لگا نا دی پدی خفن دی دا دوہ من مانی دے چلی نا کنا دا گورنمنٹ کنٹرول لاند لگ را دا دل بخم خا پاس کی دا ما خیال جی اس خبر میں مدد دی جول جی سر بک من مخ کا سنٹیشن سڈر کرے دے جی سر دا من سو میٹر من شی وی دے بل نہ مخ کی او خف طریقے سا ٹک ٹاک شی وی دی بس اجی پکی ایگری ہو دی سٹیشن پکی مناس تو
یاد دی وچ دا وقت خیبر پختونخوا کے شاوخوا 25,000 شخصی سکولنا دا صوبائی حکومت سرا رجسٹریشن لری چٹول نن دا پرائیویٹ سکولز ریگولریٹی اتھارٹی دا یاد بل پرزت پا احتجاج کے گڈون کوی دا شخصی سکولونو دا اتحادیه دا مشر پا وینا که واکمنو سرا خبر کامیاب نشوی نو پا لند وقت که با دیر زرخ پلا احتجاجی کلن لارا وٹا کی اسرار تل مشال راڈیو پیخور
که پختو وای مشال ریڈیو وار تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اوس هم یو رپورت لرو د مومند ایجنسی او شفقدر ترمنځ د تنازع ښکار 25 کلو په سیما کوټو کلی دریاب کورنا او شیخ بانډا بابا کې د ځای اولس په وینا 2000 نه زیاتو کورنۍ لپاره یو اسپیټل هم نشته. دوی وایي چې د وړو وړو مرزونو د علاج لپاره د لرو پرتو سیمو روغتونونو ته ورځي چې خرڅي زیات کیږي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبري الله کوي.
د تنازع ښکار 25 کلو په سیمه کوټو کلی او دریاب کورونو کې د انسانانو وړوکی یا لوی روغتون نشته دی. نو ځای ولس وای چې هغه خپل مریضان د ډیرو لرو پرتو سیمو هسپتالو ته وړي چې خرڅ هم زیات وشي او تکلیف هم ورته ډیر میلاو شي. محمد کامران نوم یو تن چې ځای وسیدونکي دی وای ویل هغه ډیر واړو واړو مرزونو د علاج لپاره د شفقدر سیول هسپتال یا بازار کې شخصي روغتونونو ته ورځي.
مشکلات دغه ګولیان په کار شي بازار ته وپسیزو بس ګولیا دومره ګران نه سومره مو پسې کرې لګي چنچې ته کې چنچې نه بیا بازار کې کوم ګولې راوخل کا نه وخت یې خدا وخت مونږ و دغه کو چې واړه بیمار شوم بازار ته بوزو دلته سپیټال دغه نشته یو شیم نشته مونږ ته دغه تکلیف دی.
ولی جان د شیخ شنده بابا کوټو کلی وسیدون کړي ورنمو پختل نزدې روختونه کوم کوم ځای کې جوړ دی.
اشرف قدر سی ور غټ هسپتال له یو د میسا هسپتال لیدی کی لاندې خو البته پاسیلی دي کنه دلته اوس موجوده لکه وسولت فقار د مقامی شهر ټول مشرانو ته تم ورته لرو چې غوی مونږ ته دلته سونتونه جوړ کی سکول.
بهروز خان وای کوټو کله دریاب کورنا او ورسره نږدې نور واړ واړ کړي آباد دي. چشمهری د 2000 کورنو زیات دي او ضرورت همشته چې روختون جوړ کړی شي.
خامہ خخر چکیږي پیسونه مری ډاکټرانو پیسونه مګ بڑاوی کنه نو خامہ خطاوان مونږ زیاتی ان شاء الله ولی نو ورکو مونږ له پخپل ورکو د خبره زیشته دي تا ووریدل خو چې دومره حکومت مونږ سره همدردی وکي کنه راته و چې یو سپیټال درکو زیو لو ګورې نو زین ډیر دي ان شاء الله چې ولور به
لدی ورستو مو د محکمه سیات 400 د چرواکو سره خبري وکړي نه هغوی وویل د نوی روختون منځوري د سیمینار د ټاکلې شوی د صوبای او د قومي سیملای د استادو کار دی. بیا مو د سیمینار ټاکلې شوی د صوبای سیملای د غړي سکندر شیرپاو سره خبري وکړي نو هغه وویل
especially the last 3 years na present government che de dutta da gade che navy bhu sam nawar kai dui which existing bhu si damnga reinforce squad ward health secretary or health principal me khabar ho kama che kisata che tarika jode de chi che dare apurun la par sala ra jode chi
da ulus po na da hawi karwandi hum nashta de aw talimuna hum na de kade نو اولس ډیر غریب دی باید پسیما کې دی روختون جوړ کړی شي چې د ډیرو خرصونو او د مشکلاتو خلاص شي.
اوردون کو تاسو وردل چې د مومند ایجنسی او شفقدر ترمنځ د تنازع ښکار 25 کلو په سیمه کې د غزې یو اسپیټل هم نشته. د سیمې اوسیدونکو د ګیله کوله. همداشان د پاکستان د کورم ایجنسی اوسیدونکو وایي د بجلی د لوډ شیډنګ لوجې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. خو چارواکي وایي کچرې د بجلی استعمال په صحیح توګه او د ضرورت مطابق وشي نو د سیمې د خلکو د غستونزه تر ډیر حده حل کېدی شي. تفصیل د مشالې خبري الله کوي.
په قبالی سیمه کورم ایجنسی کې د بجلی لوډ شیډنګ خراب صورتحال خپل کړی دی. خلک وایي چې د بجلی د بتلو لپاره هیڅ وخت نه دی مقرر شوی او په سیمه کې اکثره بجلی غایب وي. د سیمې یو کس په دې اړه مشال رډیو ته صدا سي وویل.
زما نوم فاروق جاوید دی. ساده سیمې سره تعلق لرم. بجلی خو له ساده ولا ډېره خراب پاتې تقریبا 24 غنټو کې 20-22 غنټې لوډ شیډنګ وي. 2 غنټې بجلی وي. کول کای له لون ملون شنه دي کړي نه بس فیکس ټایم شاز دا ټایم ته بجلی کاټ وي یا دا ټایم ته برسي کنه او څه ته غي نشته ټایم مې نشته او کټای لري زیات.
بجلی محکمه د شمیرې تر مخه د الزه صدې او پړ چنار ګریسټیشن نه د سیمې خلکو ته تقریبا 20 د بجلی کنیکشن شوې دي. خلک وایي چې پښپورس کې صرف 2 او یا 3 غنټې بجلی وي چې دا د دوی ضرورت نه پوره کوي.
زاجي محمد خان د صدې څه بجلی نه نو بازار کور خود باندې کې ځکه څه ډیر کور بار بجلی نه خاطر کیږي نه ویم سپټول دی ایمرجنسی دی وخت زورا سره نه سبا حالات خراب دي. بل مسم د سیالات څه اوغرا شوی دی حالات مسما ډیر سوړ دی او بجلی نه خاطر یو کور نه کیږي او جمعه ته کورس کنو بو زرات ان
په ملکی د بجلی کمی او خراب لینونو سره د کمزور ګریسټیشنو په وجه د بجلی لوډ شیډنګ کیږي. د قبالی سیمه د بجلی محکمې وایان محمد انور وای چې کچېره د بجلی استعمال په صحیح توګه او د ضرورت مطابق وشي نو د سیمه د بجلی ستونزې تر ډیره حد پورې حل کېدلی شي.
په لوډ په کم راځي نو بیا اتوماتیکلی د بجلی مخاوي هر سړی کوم دی چې سر په لګي یا نور داسې به ضرورت اسې نه په استعمالي نو بیا به بجلی ترپ کیږي که په خوي او که به کاربن کې دا خو به شرم لګي هغه په کار دي. دویم دیشی تا گاڑ کی چیر مئی ابا بجلی زمین پر شیر ادا بے طریقے میں استعمال ہو مجھے بتا
د لوډ شیډنګ په وجه د کورمی جنسی خلک په سختو مشکلاتو کې دي. د سیمې خلک د حکومت څخه غوښتنه کوي چې بجلی لوډ شیډنګ کمیسره د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ دې هم ختم کړی شي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم 11 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 1 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 3 بجو
ترکیا اسلام او ډیموکراسي
په 28 منټه کم 5 بجو
او یادونه
په پاوکم 5 بجو
د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه دي او راځي چې د دې کړي په اخره کې د کرن خان په آواز دا سندر ور
پچل باندی پوہیگی ندی کارستا باندی